احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. تیر شپه د کابل ښار په پینلسه مناحیه کې نشته وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی د پیشه کورنیو رسنیو ته تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په پینلسه مناحیه کې د قصبی په سیمه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یوه کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څنګه څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ایران د نشه موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې له هم له افغانستانه ایران ته تریاق قاچاقی شي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه موادو تولید کم شوی دی، خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی. ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی. نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله. طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي. د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولې دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبې پرس په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیځ ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي. او یو سپورتي خبر، تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال د ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د آسیایي جام د خرابې د مقدماتي لوبه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي له وی اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان نننۍ لوبه د ایټالیایي روزونکي وینچزو البرتو انز په مشه لومړی رسمي لوبه د چتر سره بشي. شاغلی انز نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې په توګه کار پیل کړ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. د سعودي عربستان څخه به افغانستان ته د افغان حاجانو د ستنېدو بهیر سر له سبا پیل شي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په دې خبرونه کې مو یوه مهمه موضوع راخیستې ده. د کابل یو اوسیدونکی وایي
څلوېخ متره سام وهلي و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره ساګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو.
همدا موضوع مې د چاپېریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړې.
مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ یو ډول دومره پاملرنه وکړو چې د اوبو د استعمال لپاره باید څه فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرف کوي.
په افغانستان کې نوې ټکنالوژي ته ځوانان څومره اړتیا لري؟
د بعد مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هواي بي خکم دا په نشه حساب ده.
نور مطالب هم لرو که تر پایه راته غواښوي. په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجان وی چې ټاکل شوی سر له سبا افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو الوتنې پیل شي. دوی ازادي راډیو ته ویل هیله مند دي چې د بیرته ستنېدو سفر په منظم ډول او له ستونزو پرته ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږ کال شاوخوا 150 افغان حاجانو د دې وزارت تر څارنې او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. نور په دې راپور کې
د سګنیو حج مراسمو له پای ته رسیدو سره دا مهال زرګونه افغان حاجیان په سعودي عربستان کې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو انتظار واسي. یو شمېر دغو افغان حاجیانو ازادي راډیو ته وویل چې د رسمي اعلانونو له مخې ټاکل شوې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بیرته ستنېدو الوتنې پیل سي. یو حاجي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان
ته د حاجی صاحبانو الوتنې د روانې اونۍ د چهارشنبې ورځې نه پیلېږي. تر اوسه یې یوازې د دریو الوتنو مهالویش په ګروپ کې شریک کړی دی. ټول په ترتیب را روان دي. هر حاجی نهایتاً دلته تر څلوېښتو ورځو پاتې کیږي تر څو چې نوبت را رسیږي.
یو بل حاجی چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
د
اختر له شپږمې الوتنې تنظیم او پیلېږي. ټول په هماغه ترتیب چې راغلي وو بیرته به وطن ته ستانه شي. هغه حاجیان چې دلته راغلي هر یو یې له دو څلوېښتو تر پنځه څلوېښتو ورځو په حرم شریف او مدینه منوره کې پاتې کیږي، یعنی په ټوله کې په همدې موده کې د حج ټول مراسم ترسره کیږي.
دا حاجیان وایي هیله مندي چې د راستنېدو سفر یې په منظم ډول او له ستونزو پرته وسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږکال شاوخوا دېرش زره افغان حاجیانو د دې وزارت تر څار او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ په نهمه په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې افغان حاجیان اوس له مینا خپلو استوګنځایونو ته ستانه سوي دي. د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت په مدیریت او پلان پلي کېږي، خو لا ډیری حاجیانو ته یې د کره وخت او الوتنو مهالویش بشپړ معلومات مشخص سوي نه دي. د حج او اوقافو وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې د هر حاجي لپاره سږکال د حج لګښت تر 202,000 افغانیو زیات ټاکل سوی و. د یادونې ده چې سعودي عربستان تېره اونۍ جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا اختر تر هغوی یوه ورځ وروسته وکړ.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د مرسي کورپس په نوم یو نړیواله مؤسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده. د دغه غیر دولتي مؤسسې په یو تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د جون په ومه خبره کړې ویلي چې په کابل کې نیمایي ژورې څاګانې وچې شوي او که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي شاید تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. په همدې حال کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم په دې ښار کې د اوبو د کمښت خبره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د جدي هڅې وکړي. د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په پلازمینه کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت ستونزه جدي واخلي او د حل لپاره دې هلې ځلې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمي اوسیدونکي دی، وایي دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوې او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری.
څلوېښت متره سام وهلې و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي. د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټانکر ناست یو چې کله به دا ټانکر راځي د اوبو ټانکر، او موږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 دیرش تر سلوي متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي وبراوتلې، خو په خبره اوس په سل مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د سخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دیوای پنلونو کې د میاشتې 2000 برابر چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانۍ پورې لټان کړو نه وباخو. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره.
هی مشکلاسته و
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 1 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی و. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به چې هر څونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکهنی د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمخ ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنشیر لسین د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورۍ سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمخ ستونزه او پاړې اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هوارې لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
د کابل په ښار کې مو د ځمکې لاندې اوبو د ستونزې راپور اورېده. همدا موضوع می د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخانی مرستیال د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړي.
دا مهم او د حیاتی مسله ده چې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د زموږ وروال په ګډه باندې پاملرنه وکړي چې شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو ولرو او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دی نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه
خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړی لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د ودوال بیا مو ورکي هغه ګټه نه کوي
او یا غرمه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي
غرمه ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بخته خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې ودوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دله ته توجه نه کوي یا اکثره ځای ته چې ورسي دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونال نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي
څومره اوبه ضایع کوي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه دا ضایع کېږي بېرته دا موږ له لاسه ورکوو یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې نو هغسې وچ سي بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې سایې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحقق صاحب د پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستي کلونو کې اوسه عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنۍ ولر هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي اولته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کی چې دمځ کې دا لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي سیمنټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي پتر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنی دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی او کېدای شي چې څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنی یو کس به دا کار کوي، خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کوي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. د یعنی یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره چې یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر دی، په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه، خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اټومي خبرو اترو بل پړاو د جون په 15 نیټه ټاکل شوی، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې بل پړاو خبري به د جون په 12 یعنی بل سبا ترسره شي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پروس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره به د پنجشنبې پروس خبرې وشي او تر هغه وخته به انتظار وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دا خبرې به د دې اختلاف سربیره دوام وکړي چې ایران ته د یورانیمو د غني کولو اجازه ورکړل شي کنه. د امریکا ولسمشر د یورانیمو غني کولو په اړه د ایران ټینګار د اټومي خبرو اترو لپاره تر ټولو مهم خنډ بللی او ویلي دي چې هغه له تهران سره د بې معاملې په لټه کې دی تر څو د ده په وینا د وژلو او ویجاړولو مخنیوی وشي. ښاغلی ټرمپ دا څرګنده نه کړه چې آیا دا غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي خبرو اترو شپږم پړاو وي که نه وي. تر دې مخکې د دواړو لوریو استازو 15 خبرې سره کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو اترو 2 ساعته وروسته دا خبرې وکړې. د امریکا جمهور رئیس وویل چې له ښاغلي نتنیاهو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران په اړه هم غږېدلی دی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ نتنیاهو ته ویلي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د اونۍ په پای کې ترسره شي. د بیان له مخې ټرمپ دا هم وویل چې متحده ایالاتو ایران ته یو معقول وړاندیز کړی او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به ځواب ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د اټومي خبرو اترو بل پړاو د راتلونکو یکشنبې پورس د عمان په مسقط کې پلان شوی دی. ښاغلی بقایی دا هم وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی به د 4 شنبې او 5 شنبې په ورځو کې د اوسلو په 22 غونډه کې د ګډون لپاره ناروی سفر وکړي. په 2013 کال کې د ولسمشر په توګه د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې ډونالډ ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ لاټومي تړون څخه ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. تهران او واشنگتن د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې د اټومي خبرو اترو 15 پړاوونه ترسره کړي دي او د راپورونو له مخې د غني کولو مسله په دې خبرو اترو کې د جنجال یو موضوع ګرځېدلې ده. ټرمپ او د هغه د اداري چارواکو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په شمول په روسي اونیو کې په مقرر ډول ټینګار کړی چې له ایران سره به په احتمالي تړون کې د یورانیم غني کول شامل نه وي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورځ تر بلې د نوې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي، دوی حتی د ټکنالوژي له ساده لومړنیو بڼو سره بلدتیات نه لري او شاته پاتې دي. په دې اړه زموږ خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي له دوران نیولې تر پوهنتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه سته، نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته. ده په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي، د ده په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټکنالوژي پر مټ، دا که چېرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټکنالوژي پر مټ.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي، اقتصادي ستونزې، ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی، انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دي.
او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته شوې، چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2010 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي، د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضیات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو، فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړی ده. نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ، خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي، بلکې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په د سلام څخه، د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري هم اول ستونزې دا ده چې موږ سړک منځ سوی وو دروازه پرې کار نه دي شروع سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی وو بس پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د وګړو شواب پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ لویه ستونزه دغه ده زموږ سړک زموږ شپخانه کې را جوړه شي ساس څخه ډېره مننه حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازهري راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاره کې کوم د واتساپ څخه کوم او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نست هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چا خو لنګینه په چله د لنګی لري هغه ژر نه د لود د ژر لري نورز ما په هان باندې د هیڅ فرق نسل کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي نقطه دې چې د از ما ژغ تاسو ټول افغانان واوري از ما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي نو السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د آزادی میلمه
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه خو دې خبرې لې سره خپل مینې نه د پریکړي او خپل مینې نه د پریخو رغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دې میدان ورته ور کړی دی
سلامونه اوس جانې تاسو ته او ټول کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ وسې ډیره زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینا ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولزم سره مینا ډیره زیاته ولا نو تقریبا زه د دیګلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لمړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په غوښنه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډي وي په نو باندې چې هغه کې د شوز د وضعیت په اړه د شوز د ستونزو په اړه می خبره ترې کوله لمرمنو سره هم د سیل الکانو انجنونو سره په ټول سره می د شوز د غید کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې نو مینه می رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سولم دا غیس خبرونه لرم چې څنګه ماته پیدا سول لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټون می پایل کړل غی نو روسه بیا زرا له کندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې سولم امنیت څنګه مولا ورسنیس فالټون می هم سره لودل لیسه یوسف فالټون می واته لوزن کی ور سره ولغین روسه بیراله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2020 م کال پورې ولما غین روسه کړ چې بیا نوې
کومه اوس ګلالی جنې پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلا بیل تلویزیونونو کې کار کړی پرغی به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2020 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امري سره چې هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یازم ورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی وو نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په ورستوي وختونه کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو وایان چې کومه ازادي لري هغه لاس ورکی دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس پلو ترس
بله بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کومبل گاونډي هوا ته لاړلې بلخ لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که د هغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وې، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وه، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله، چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و همالته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اوږه ماسک ځم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله
فرانسې ته. بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن، خپل ټاټوبی، هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور، خپل وطن وځي، کوم ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باورو کې اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیاته ستونزمنه والا، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت و. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وم خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ، خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولارم یو سوشي انټر پکاره لغه می واخستله او بشته کور طرف ته رااله با زما ماشه می د خپل کورنی سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناشته مولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته ول چې موري یا پلار کورنی ټول غره ته چې دې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس پچی سبا میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار زما د کورنی ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشاله ول چې یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادته خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ خپل وظیفه مل لاس ورکړل خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل خپل همکاران مل لاس ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یوروانی ستون سره د یوروانی ستون زما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مل نه سو پیدا کولای جوړل می حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړې و خپل کورنۍ مل لاس ورکړې و خپل مسلک مل لاس ورکړې
بلې دقیقا همداسې د اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړله لوی مزل دی کړی وو له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي دا یو لویه فاصله ده بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلو خپل هر څه د لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي هغه تا ټول له لاسه ورکړل تا اول ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم همداسې ویده سولم کله چې ویده سوم سهار وختي را کرین السلام دغه سهار وختي زما لپاره راکرین ستل یو بل ډول سهار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې زله خوب راپورت سوم ما سره یو بل ملګری مې هم ولا چې ما ټول پورته سه خوب دی پورا سولو زه رقم ګنګ سولم چې یو بل بل نړۍ کې ولا ما دغه پنده مې موټل او پازه مې موټل ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي اغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه خوړلې ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ماغه په سویدا سو ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت هوټل نه او زمې لږ وګرځم لږ میاغه وضعیت سم سي نو ماغه هغه سار چې زله خوب راپورت سم یو بل ډول سار وسمه ته پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسمه ته پاره
bale bale dalta pa faransa ki pi televizion ki kar kawai sanga mudita pam sho che balakhra ka dum rasun sar makha makhshwi asti bi am gwaade che pa pkhou darige balakhra da maslak che tasle re pa faransa ki pa televizion ki kar kawai
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشې ورته وای په ټول فرانسې کې دا غوښ سره میکا شروع کړي تقریبا یو واټه میاشت لا غوښ سره ما کار کوي یو دا غوښ سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مسولیت درلودي زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کې زده کړله دا غو د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله اغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زکري ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زکري څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدي زیاته خوشاله سومه زما خپل فرانسوي دوستانه زما سره غوښتنه وکړه چې دا غره فورمات زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دا راپور مات ولې ریچوي دا یو ډیر په پوری خبر ده ماتول ک ګلالي تعالی کله ری دوه سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولې ده یو د راپور په اړه ډیر شلیکنې سي ولې د دې فلاتونه می ولیدل بیا زه دې تلواله کړم چې زله دوه سره همکاري باید وکړم دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی د برخنور هم لا پیاوړي سي نو بیا دوی ډیر خوشاله سول چې دوی سره می کار شروع کی او وس فلن د پښتو خبرونی دوستانه خبرونی او بشنو وګ خبرونی او دلنډي خبرونی مسولیت په غاړه سره لره
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس پم د تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا خو فرصت کېدلې سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي یا د ډول خبرونل ته وړاندې کی تاسو کولای شي چې دا فرصت ورته برابر کړو د خبرونی دغه په ځړ باندې وړاندې کی
bale bale za dir khushala filan aw za da khushali de khpal wala پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه د مېرمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دا غوله سي دا خلک ورته تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولسته حالت مور فعلاً تفریح پرونه نه لرو مرته خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولسته هغه وګوري او د دې ساتیر سي د دې فکر بل ډول سي نو هم دا یو ځنې لار ده چې د دوستانه خبروري د تفریح پرونه وګوري تر څو دا جورن لوازات هم خبر سټ هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په سګوال دی دا غو د جالب خاطرات هم خبر سیاو دي تر څنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غو لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پات شي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوانه مام دغه د چي د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکوه هغه خبرالانو ته چې هغوی پرسونی کې کار کړی پرسونی کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې مالي برخه کې یا اداري برخه کې خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي دا فکر مکله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوه یا درې بجو پورې د کار چې ځین وخت فار کوي نو هغه معمولا چې ولو هغه تر درې بجو پورې ولو نو کله چې درې بجې ما کار خلاصوي یا غي نو وروسته به زتلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرین ولا او د فرانسوي رسنۍ په اړه معلومات ترلاسه کول خپل فرانسې ژبې کې کوم غلطۍ نه مدرو د لاغه مسلا کول زما یو ځنې ټارګټ دا و چې زه باید بشته رسنۍ برخې ته راسم پر رسنۍ کې پیسې باید کار وکوم خو کله چې دا فرصت می ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره میکار شروع کوي وسام خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم خپل هیر بل لاس نه درو کړو په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنۍ کې دوام ورکوم پر رسنۍ کې به کار کوم
bale تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارامه وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورالوي توپیر د مینس کې
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی که څه هم په کار کولو کې یا په علاوه پیسو پیدا کولو کې څه شانه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي زغه وخت ډیر زوړ دلم کله چې د مغازې ته ځینې ځوانان یا افغانان چې راتلل چې وزه پیژندل مې یز مال نوم سره بشناول هغه چې بکله ماته کتل چې زما غزه کې یم یز د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د عکس العمل باندې ما باندې بشنه نه لګې که څوم دوی بل ما سره شخه بوري کولای شي مینه ورا کوله اما دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلانس او ما کته زه به ډیر زور ولم کله چې زما د شپې کور دلا ما یو رقم نو امیدې سازو مې کوي کله مې له ځان سره جړل چې ولی سیته وسی ولی مورار سره لاس ورکو ولی مش خپل وطن له لاس ورکو ولی مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولی ځان به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته مخ خپل ډاډګرن ورکول چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو سره کومک نه کې کته هم ځینې مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ځینې پیسې پیدا کې هم ځینې خلکو سره آشنا کې لم ځینې ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام وو ماغه وخت ډیر آرام وو چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دی تلویزیون کې کار کوي دا د یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم
bale bale raza che yow maqaisa ko da che nazabal na takabal taragli yow bla khabia kabal na france taragli tumra taghirat de sas kral atman taghirat khura der ziat awal da che zabal na tadag mazal pel kreda pa zabal gund walayat ki khabar ali khura der ziat sakht da yow injili da bi ala ghiz sa kabal taragli bel kabal tar france pur ra ora sid dul ta pa television ki kar ke da maqaisa bi bas ka mota ko tumra da maqaisi wardi
der jalib ki sada us jani pa zabal کې یو هغه د سنتي ټولونو څخه دا چې البته د شوزي په فعالیتونو باندې البته انجلې چې مکتب ته ځي خلک ډیر خبرګونونه شي او ډیر د دې شغل سره اساس دي کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړم خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زول له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلن به له ما سره کوي یا ته دغه اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تر سوې وله قسم کله چې ما په غلطه پرسنۍ کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و از ما مورکی از ما مشورو له ما سره امغاجوال یې از ما سره پام دی راس کې پټول خو هغه مدیر از ما پلان ته ویل چې سالور نن نه درغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې د سر کار کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنۍ سو فعالیتونه کې بوخت ده کله چې پلان میکور تر علي ماتول شته د سره کار شروع کړی ده دا ماغه مدیر نو میرات واخستل رات واخسته ما هیڅ څه ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سيرو او شته بیا مور نو ورته مخته سو وخت مخته سو لچو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینا لري او تل هم دا یاد وای مکتب کې اچري هم دا موضوع به ډیر یاد ولا بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځ پیدا سولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسنی کې کار کوي باید د ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښ یو هغه وخت کې پدې شان زیس نه پدوم چې اختر څه ته وای ګو ته ته وای ما فکر کوم چې هغه مناره نه دی زه شزه یم دومره توفیری ماتر مینز نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو نو وخت پته رسو سره په دې څه زونه باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نه نه د شوز سره ډیر اساس دي نو اما هغه نه چې څونځي ولا چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړ سم کله چې کندهار ته لاړم البته مله هم نه چې څونځي سره مخامخ سم بل خیر به رالم تابلت
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کړه د خوانزي له دوران دی راته وی ګولالې جنې چې خوانزي کې متڅنګ به البته د مینالم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه خوشاله چې زه ولارم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نس مخبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم هغه به ډیره تشویق کوله هغه به ډیر خوشاله اول اته دا مخبله هله دا وی پوسټر وکړه درته هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وی مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پاریس کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي
bale bale یو مسله کزه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزلت دې ورکړه
باور کې اوسې جانې لکه څنګه سمخ یا دوري وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي اس په غشو بعد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم حتی زه ډېره کوچنۍ ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ار سما الته د ناتو سفیر اتلې چې دا غزا یاکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه مات نه راکول چې زه ورڅینه خبري نه یم دا غاکسلامتون دا فلاتونه چې مال دل یا دا چلانس به مال دې زه ورکم نه هلی بكم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رېډو لاره ته دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډېر بد کار دی قوم خپل هیر به مل لاس نور کوله ملکمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کما او د هلار ورته پیدا کما نه هلی سوي ډیر زیات به خپل هیر له لاس نه بل
هم څو حسابله ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هلی کې دی خپل هیر دې به له لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حسابله څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ابې ماته کول چې ته واقعا وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه یې او یو شزه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غزما د مور مينو ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې به حالت تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ماته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله له لاس ورنه کما نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو بل تلاته کوي فهم امدا د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی 100 ډالر سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختینو دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنې کې ستونزې ډېر زیات ده د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسه زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښمه سخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوې ته مول چې زه نه واړم چې زه یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم په کار باندې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د چې ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشوي کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشوي کړل ما اوس ما پلاری هم په دې باندې راضی کې چې زه دې ورته لرم او زه کولې سم او اخر پلارم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولې سم نه ډاکټري ورخه ته راتللې سم همدغه مهارت ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمي زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شم دغه خبرونه لغزه سخه مختبي سي
البته فغه سرات زه چمتو یم چې ولار څوم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دا وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دا لته پیسې چې د دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت چې ماته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي دا خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د المارت تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ke bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas ke vich saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal akhram da ga faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سونځ لا هم خات منی دي سونځ لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونځ سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لارې مې تغیر کړي یا خپل ماسک مې اچولې یا خپل سټایل مې تغیر کړي دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاصې نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضربې ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا ښکلي مرکمه موږ سره وکوله، مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تا پیش پا خوید آئینه شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانه شون نیمائی ور بلده خکاری لپلاو نیمائی ویلی شون نیمائی نی 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 شون الو چا زنبا چا باند دارو کے آئے ಸನವಾ ಚಾ ಬಾಂದಿದ ರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ